به نرسیش
کله کله ولی نه او په ټوله کې نه یا توم داسې شیرم ستا چې د مال فکره هغه به بشپړ وي خو راته ویل سوي دي چې یا بل دوست نه دی ورباندې پوهېدلی یا لوستونکی نه دی ورباندې پوهېدلی نو هغه ماته نیمګړی معلومېږي نیمګړی پاته دی او زه کوشش کوم پر هغو باندې دوباره کار وکړم.
مرسل جان تاسو په بهرني سفر یاستی په اروپایي سفر او تاسو په خپل شیرونو کې ښکاره خبرې کوي دغه جرأت دغه بهرنیو سفرونو در کړی دی کوم د خپل آزاد فکر زیشنده ده
شیر د فکر او احساس دواړو زیشنده ده د فکر کوم احساس او فکر ډیر رول پکې لري نسبتا دی ته چې زه په کوم ماحول یا څنګه شرایطو کې خو البته یو 25% دا هم تاثیر لري پر دې زما د شعر یا زما د لیکنو لیکوالۍ په برخه کې زما کورنۍ تشویق یا د دوی ډاډ راکول دا ټول چې سره راجمع سي نو بیا یا هغه لیکنه یا هغه شعر چې شاعر لیکي یا ما لیکلی دی هغه ټول اړخونه پکښې کې تاثیرات د ټولو اړخونو د ژوندانه پکښې کې وي.
په اروپا کې مو نوي شعرونه لیکلي دي؟
بلې اروپا کې مې هم شعرونه لیکلي
دي. څرنګه کوم شعر چې مو په افغانستان کې لیکه له دغه شعر سره چې اوس په اروپا کې لیکي یا بیا مو لیکلي دي څه توپیر لري؟
طبعا ډېر توپیر لري. هلته یو ډول کلتورو اناناتو حالاتو سره یو شاعر مخ وي هلته یو ډول حالات وي دلته بل رقم حالات دي دلته خلک نسبتا ډېر په امنیت کې ژوند کوي دلته نسبتا د افغانستان تر کلتور مختلف دی نو هغه تاثیرات وي د افغانستان او د اروپا په ماحول کې ما خپل شیر کې محس کړی دی یعنی زما یو شیر په داوس اوس کې مې لیکلی دی هغه ممکن که زه افغانستان کې وایم ما داسې کوم شیر نه وای لیکلی.
کېدای شي چې داسې څو شیرونه د ازادي راډیو ادبي مجلې ته ولولې چې ستاسو په فکر د بهرنۍ ټولنې اغېز پرې چوت وي؟
یو دی چې د کیفیتریا مخته دوه مین د خوان پلاته کې خبر ندی چې شتون یې نورو ته څومره خوند ورکوي اتنې زما د ګردې لمنې په مدار زده کړ ځکه اوس د اتنو مخکښ دی د قدمونو موسیقي ته مې د ګردی کمیس لمن اتن کوي زه لا هغسې د اوږدې سورایي غاړه یم ته لا هغسې ما تر ستوني غېږې لکه د اوبو جنون انسان ډوبوي.
مرسل جان په دغو لنډکیو شعرونو کې چې تاسو ولوستل په دوو کې تاسو اتن یاد کړی وو او کچرته یو اوریدونکو یا یو څوک واوري نو داس فکر وکوي چې دا په افغانستان کې یو شاعر لیکي څنګه فکر نکوي چې په دې شعر مو د اروپا د چاپریال تاثیر نشته؟
او د اتن په شعر کې درسته ده خو
د کافتریا په شعر کې بیا داسې نه ده کنه د کافتریا په شعر کې بیا اروپایي تاثیر څرګند دی
دا شی دی اوس د غیږی په شیر کې کنه وروستی شیر کې وایې په دې کې هم چنان هغه تاثیر چې د افغانستان په ماحول کې دی هغه په دې شیر کې نه ښکاري خو د اتن په شیر کې زه له وطن لري یم ما ته هغه صحنه هغه اتنونه البته د وطن را یادېږي چې دغه حالت را باندې راولي او ما بیا یې هغه ماحول ته چې هغه ځای زه تصویر اخلم او هغه په شعر کې ځای په ځای کوم.
یعنی تاسو په دې باور یاستئ چې شاعر یا شاعره له خپل اصله نشي بېلېدی چې هغه وطن دی؟
معلومه معلوم دار خبر ما اکثریت شیرونو کې د وطن او پتی ربیا د شوزینه او د ژوند حالت ډیر تسوي دي.
مرسل احمد سي مننه چې د ازادي رادیو په ادبي مجلې پروګرام کې مو خبر را سره وکړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
پر افغان فلم جوړونکو دا نیوکه کیږي چې فلمونه یې لا هم کافی دي، سناریو یې کمزوري او د ټولنې د رو استازولي نشي کولای. زموږ همکار نورګل شفق د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي له استاد او تکړه ممثل ښاغلي ممنون مقصودی سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مخصوصی صاحب اول خو سلام درته کوم. اوسنۍ د سینما کوم وضعیت چې د افغانستان کې، یعنی تاسو ډیره موده په دې برخه کې کار کړی دی، څنګه یې ارزوئ؟
ډیره مننه شفق صاحب. من اکثرا پر اچو پر جنگ او ناخوالو باندې، که انده اوس جنگ آرام شي هم من ښه فلم یا ښه سینما نشو لرلی. پڅه په دې خاطر چې من لازم سواد او پوهه د سینما نه لرو. دا نه یوازې ځان ته وایم، بلکې ډېرو هغو کسانو ته چې نن سبا یې د فلم انډستري په نامه مجوز اخیستی او دوی لګیا دي فلمونه جوړوي، دغه فلمونه متاسفانه زما د ټولنې د کلتور، د مذهب، د تاریخ او د جاري دود دستور هنداره نه ده. او کوم فلمونه چې جوړ شوي دي، البته اکثریت یې مطلق یې، متاسفانه د بازار دپاره، د شهرت دپاره، د پیسو دپاره، فقط په دې خاطر چې نوم وګټم، دې دپاره جوړ شوي دي. اندا اوس هم ډیر ښه وخت دی چې خپلو علاقمندانو ته یا هغه کسان چې غواړي د هنرونو د پوهنځي د آدرس نه سینماګر شي، نو دوی دې نه یوازې په دې لاره کې مسلکي زده کړې وکړي، بلکې شخصي مطالعې دې ډېرې کړي، خصوصا د افغانستان د نننی حالت د جرړو په رابطه کې. که چیرته یو روان شناسانه برخورد اونه کې، زه فکر کوم چې هیڅکله به د دوی انځور د افغاني کلتور درست انځور نه وي.
مقصودی صاحب، که سړی فکر وکړي ښه ملتونه یا ښه هیوادونه غدي چې پرمختګ وکړي فرهنګ او په نورو برخو کې، فکر نه کوي چې د افغانستان سینما چې څو کاله پخوا وه بیخي شاته تک کړی، مخکې خو هیڅ نه ده تللی؟
متاسفانه یو وجه دا ده چې واقعا جنګ او د ډیرو خو هنرمندانو یا وتل د هیواد نه، یا یې عمر تیر شوی، یا دا اوس ورته چانس نشته. دا بهترینه وجه کیدای شي چې ولې زمونږ هنري یا سینمایي سواد سقوط وکړه. بله دا ده که چیرته موږ لږه توجه وکړو په دغه څو وروستیو کلو کې د دیموکراسۍ په نوم یا د ازادي بیان په نوم ځینو ته دا حق ورکړل شو چې ته کولی شي تلویزیون جوړ کړې، ته کولی شي سینما د پاره فلمونه جوړ کړې، ته کولی شي راډیو جوړه کړې، ته کولی شي اخبار جوړ کړې. متاسفانه چې دغه کار زمنګ په ټولنه کې ډیر وخت و. که چیرته زمنګ د ټولنې سواد په سطح کې وي، یا زمنګ تجربې دې حد کې وي چې اوس نو لازمه ده چې دیموکراسي زمنګ په کلتور کې، یا زمنګ په مطبوعاتو کې واقعا جاری شي، دا یو کار و. ولی متاسفانه چې دغه ازادي سبب شوه چې زمنګ هر یو جګیږي بل ملت ته په خپل فلم کې اهانت کوي، مذهب ته اهانت کوي، تاریخ ته چې ګورو دومره پوهه کمه ده چې اصلا د دیرشو تیرو کلونو په رابطه کې د آګاهي نه لري. په دې نسبت دغه ازادي زما سینما ته ډیره مضر تمام شوه. جنګ او زما مسلکي کسان چې کوم وو او چې د وطن نه وتلي دي، سپینګیري شوي دي، دا یې بله وجه ده.
نو مقصودی صاحب، اوس هم په افغانستان کې د نوو کدرونو کمی دی، د ښو لیکوالانو، ډایرکټرانو یا د فلم جوړونکو کمی دی، که نور ځینې مسایل شته؟
ډېر ښو خبرو ته دې توجه وکړه. تاسو ته بهتره معلومه ده که چیرته همدا اوس شروع وکړو ښه فلم ته، نو څلورو مهمو عناصر ته اشاره کوم. اول دا دی چې ښه کیسه او سناریو د بهترین فلم اساس او بنیاد دی. لکه یو عمارت ته چې ګوري ځمکه څنګه ده، څنګه سیخان وکاروم او څنګه انجینري فهم وکاروم تر څو دغه درون پیټی په دغه تهداب باندې پریوزي او کلونه کلونه دوام وکړي او خطر ونه لري، نو بناءً سناریو اساس د کار دی. دوهم ډایرکټ دی. که ډایرکټر نه یوازې خپل ټولنه وپیژني، بلکې د ډایرکټ په رابطه کې آګاهي ولري چې خپل ممثلین درست ډایرکټ کړي او دغه سناریو ښه ډایرکټ کړي، فکر کوم چې دوهم مهم عنصر دی. دریم لوبغاړی لوبغاړی هم داسې نه شي د بازار د سر نه یې راواخلو. راځئ چې ښه څېره ده نو هر څه چې پیویلي ویایو. نن سبا یو ډېر غلط موډل ته جوړ شوی دی ځکه ډایرکتر په خپله په دې برخه کې آګاهي اندک ده نو نشي کولی چې دې نه خبرې راوباسي. اوچت معلومېږي چې دا د بازار سړی دی. نو اکټور یا لوبغاړی درېیم عنصر ده چې باید د ډایرکتر خبرې شعوري واوري، وی منی، استدلال وکړي، مخالفت وکړي او بالاخره په موافقې ورسیږي. څلورم عنصر هغه دا دی چې کله سناریو ولیکل شوه ډایرکت شو او لوبغاړي نقش لوباوه بیا ایډټ یا تدوین چې ورته دا نو دومره مهمه ده چې هر صحنه ته بار بار اخیستې ده. نو د ده د ښه انتخاب دپاره که ایډیټور تا سره ډایرکتر سره او لیکوال سره موافق نه وي فکر کوم چې بیا په بله لاره ځي. نو په دې نسبت که چېرته همدا اوس شروع کوو دغه څلورو عناصرو ته که توجه نه کړو زه فکر کوم چې ښه فلم نشي تولیدولی.
همدغو څلورو عناصرو یادونه چې تاسې وکړه په دې تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې چې په افغانستان کې د فلم په نوم کوم څه جوړ شوي دي فکر کوئ چې په دې معیارونو به برابر وي؟
بالکل شته. زه به ډېر ګناهګار شم که چېرته په ټولو باندې دا حکم کوم چې نه. مثلا د عتیق رحیمي فلم ده، تاسو د سنگ صبور په نامه یو فلم ګورئ. نو په دې نسبت ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې اندک دي د دغسې یو هیواد دپاره چې همیشه ارزو لري چې ښه فلم وګوري دا ورته ډېر اندک دي. او نن سبا زموږ خلک واقعا فلم سره ډېر علاقه لري. نن سبا زموږ تلویزیونونو یا ترکیې یا هندي یا امریکایي فلمونو ته بنا کړې ده او نشرې خلک حق لري چې وګوري ځکه خوښېږي. ولې زه هغه څه نشم جوړولی. هغه نور کسان چې غواړي مخصوصا چې په دې لاره کې ډېر ډېر تر ما هم بدتر بې سواده دي که هغوی فلم جوړوي نو استن زه فکر کوم چې لږ شانتې د خپل ګریوان ته سرکته کړي چې دغه وطن په دغه زمانه کې یا زما ماشومان په دغه زمانه کې څه شته ضرورت لري.
یعنی فکر کوئ ځینې سیریالونه دي چې خشونت نه ډک دي ماشومانو ته ډېر بد پیغام کېدای شي پکې وي. اوس ماشومان مونږ ګورو توفنګچې خوښوي. ځینې سیریالونه دي چې هغوی کې وژل دي دغه مقصد دی.
بالکل دا یوه برخه ده. تاسو وګورئ په دغه سیریالونو کې چې نن سبا نشریږي مثلا یوه پیغله ده په خپل کور کې د پلار او مور بې اجازه د زړه تړلی یو چا سره درسته ده. دا خو خدای هر چا ته زړه ورکړه خو زما په ټولنه کې د دغسې تصاویرو ښکاره کول ډېر موجه نه دي. بیا دغه جلی پس له لنډ وخت نه مور کېدو ته تمایل لري. دا پلار مور سره مشوره کې چې څنګه وکم هغه مور ته مشوره ورکړي چې زوی په دې خاطر جدا دی واخ دی او هغه ماشوم خو حق لري چې باید ژوند وکړي او دا انساني نه ده چې دا موږ ځای کو نو بنا لاړ به شو او دا به دنیا ته ارزه کو او نورې لور راشه نو غږ ته مې بس تشویش مه کوه.
یعنی بې نکاح هغه ماشوم پیدا
کړي؟ بې نکاح دا زما ټولنې لپاره ډېره مضر ده. زه پوهېږم چې دا یو انځور دی د بهرني هیواد چې هلته دغه پېښې کېږي بعد زه پې پوه شم خو زما پېغلو ته زما کورنۍ ته زما لور او ستا لور ته دا واقعا مضر ده. یا فرض کوم یوه میرمن ده څو واره کله دته ودیږي کله هغه ته ودیږي کله دته ودیږي کله هغه ته ودیږي. ولې ولې په خپله مې یا زما وزیر یا زما د تلویزیونونو د افغان فلم مشر ما دپاره سوژه نه راکوي؟ یا ولې ما دپاره موقع نه مساعدیږي چې زه سوژه ورکړم چې وروره د ټولنې دپاره د چې کوم شیان د سوژې په عنوان ټاکي لږ چندې فکر وکړه چې دا د انتقام وخت دی او د اشتی دا د جنگ وخت دی او که د اوربان دا د سول او د اخلاق مرحله ده او که مونږه لا هم هغه مسائل خپارو کو چې واقعا زبلی دو شرمه
مننه. مقصدی سب ما چې دغه موضوع په فیسبوک کې ملګرو سره شیر کړه زیاتره کمنټونه داسې راغلي دي چې د کونډې زوی غوندې فلم به مونږ بیا په ډیرو کلونو کې پیدا نکو. څه فکر کوي چې ولې د کونډې زوی تر اوسه د خلکو په زړونو کې دومره ځای لري؟ ولې
کاشکې دا سوال د ډایرکټر سب نه کړی د خاغلی نظری سب نه ځکه زه خو د هغې فلم یو ورکوټی اکټور وم او زه د واحد نظری غوندې یو لوی ډایرکټر چې واقعا اکاډمیک زده کړې لري د ده د لاس لاندې مې هم زده کړې کړي دي او هم ډایرکټ شوی یم. د یو لوی عامل دا چې زموږ د سریال درې مهم لیکوالان چې ټولنه یې واقعا پیژنده په خپله واحد نظری کاتب پاتون او خدای بخلی منان ملګری چې په ټولنه کې یو ننوتی انسان و خدای دې وبخي د داسې ډیالوګونو راته لیکلي دي چې واقعا په بل هیڅ اثر کې نه وینم. هغه اصطلاحات دا په کوم ځای کې څنګه وکارول شي چې نن سبا متاسفانه چې سناریوګانې ډېرې ښې شته ولې ډیالوګونه درست نه دي. خلک نه پېژي یو ژرنده ګړی چې یوې یتیمې ښځې سره چې هغه راغلې ده ژرندې ته او دا سوال غواړي. د دغه ادبیات لیکل واقعا دغه انسان کار د چاغ په ټولنه کې ننوتی لکه شکسپیر لکه منان ملګری نو په دې نسبت د خو سناریستانه موجودیت او ماستر چې په څنګ کې کوم خ اکټورانو هیڅ کلم نشم هیرولای چې استادانو سره مې کار کړه. زمنګ د فاکولټي رئیس ډاکټر سی فرحان چې د تھیاتر یو ډاکټر دی د سره مې کار کړه، قادر فاروق سره، مثلا بایقرا سره، مثلا عیسا جانان سره، مثلا خوستی سره، مثلا پلساو نور خو اکټوران سره مې کار کړه چې خوشبختانه بیا هم یم د دوی مدیر یا چا چې منیج کاو یا ډایرکټ کاو ښاغلی واحد نظری د خو افکارو نتیجه و چې بلاخره دی فلم خ نوم ګټله. ما نوم نه دی ګټله خو فلم خ نوم ګټله.
خیر تاسو خو هغه د چا خبره خاکساری کوي خپل مخصوصی صاحب که اوسنۍ ځینو ډایرکټرانو نه پښتنه کیږي نو وای چې والا خه ممثلین نشته په ځوان کډرونو کې یا فرزن خزینه لوبغاړي مونږ داسې خینه لرو چې هغه مونږ سره په کار کولو راضی شي، دغه بهانه تر کومه هدا تاسو په ځای بولئ؟
بله واقعا خه اکټور ته مونږ ورپسې ګرځو، امید لرم چې د دغه بهانه د رفع د پاره کوم ډایرکټر غواړي چې اکټور ولري نو د هنرونو د پوهنځي دروازې فکر کوم چې خلاص دي چې راځي مخکې تر دې چې د نه چایس یا انتخاب وکړي د خوونځینو تدریس یا یو اکاډمي خلاص کړي یا فرض کوم یو ټیوشن سنټر جوړ کړي. البته تاسو طرحې ورکړي او کوم استادان چې تاسو ټاکئ چې څنګه کولای شو په لاندې وخت کې خامو مسلین اوروزو، څنګه دوی بهر ته ولېږو، څنګه په فستیوالونو کې شامل کو او څنګه یو آرشیف ورته جوړ کو، څومره کتابونه ورته ترجمه کو، صرف جام دای لای دی نو. نو که چیرته دا کار اوشی او شیوه د تدریس خکلی زه فکر کوم چې خمو مسلین پیدا کیږي. هر یو ځوان غواړي چې شهرت پیدا کی، څوک موږ مجبورو نه چې راشه سینما ته، خپل راضی اته پیسې ورکی، هلته خپل موټر، هلته خوځه من اخلي. نو بنا ان د دې استعداد او سیقل کولو ته پالایش ته او ودې ته ضرورت لري. په خپل په ډیر افتخار لګیم اندوز دکړه ورکو، باید اول زدکړه ورکو، یا اول زدکړه ورکو، دا یې بهترین وریانت دی. او امید لرم چې د خو ممثلینو سند باید دای چې زه فارغ شوایم د هنرونو پوهنځي.
مخصوصی صاحب تاسو یادونه مو کړه تاسو د کل هنرونو پوهنځي کې درس هم ورکوي، څنګه دی د غځوانان چې ګوره یلته کاغنجونی دی کالکان راتلونکي څنګه بولې د تمثيل او خصوصا د سینما په برخه کې؟
لنډې درته هم ډیر امیدوارې خو ډیر کار ته ضرورت لري. خوشبختانه په دې وروستیو کلونو کې زمنګ د پوهنځي عمارت نوی شوه، هر صنف پروژکتور لري، کمره لري، او حتی وسایل او کمپیوټر لري. پاتې کیږي علاقمندان د سینما د هنر او استادان د سینما د هنر چې په دې برخه کې واقعا زه نیاز ګورم ماسترانو ته او د ماسترینه اوچت د ډاکټرا په حد کې استادانه ته چې خوشبختانه په دې برخه کې ډېر استادان زمونږ لاړه بهر ته او راځي نن سبا له خیر سره چې دا بم زمونږ امیدواري لاخ کولی کی. پاتې کیږي د علاقمندانو جدا جنکی والکان دومره ډیر دي چې کله کله حیرانې کې زده کارخانه کې څنګه وګورم، کله کله ګورم ټایم ډیر کم دی، درې ساعته دغه سیو مضمون د پاره چې اغبازیګری یا اکټنګ دی د لپاره کم ده. زه امید لرم چې زمونږ کتابخانه کولی شي، زمونږ مواد د فلم برداری کولی شي، او په عین زمان کې هغه کمپیوټرونه چې ډیر ارزانه دي خو ما د بارا ګران دي، تا د بارا ګران دي، ولې د پانتون او د تحصیلاتو د وزارت د پر ډیر ارزان دي چې دا واخستل شي. فکر کوم چې نن سبا په عادي کمرې باندې فلم برداری کیږي، په موبایل باندې فلم برداری کیږي، خو خبره ده چې د موبایل او د خو کمرو مخې ته څوک خه اکټو کی، نو خبره ده چې دلته کوم زده کړه کیږي. ډیر زه امیدوار کړم، واقعا خوشاله مرته.
خوشاله اوسه. مقصودی صاحب په افغانستان کې اطلاعات او فرهنګ وزارت یا د افغان فلم اداره چې ده دوی یعنی په دې برخه کې خاص مسولیت لري، د دوی توجه څنګه بولې تر اوسه؟ یعنی څومره چې په کار و غومره ګټه رسولې د سینما ته؟
متاسفانه کېدای شي زیری ته او چو حقوق سره یا خپل حق زحمنی مکړی دا یی دا پروژه ورته خسته. پروژه ای فلمونه جوړ شوی دی، مثلا یو ډونر وای چې ما ته د مخدره مواد په اړه ته یو فلم جوړ کا، دا چې دا پیسې راځي یو څینی میګي مجوز ورته ورکول کی زی فلم جوړای، هغه کی زما او استاد هیواد دو دستور کلتور مصحاب دین اخلاق اصلا مطرح نه دی، مستقیما زما د ټولنې په نسبت وزارت د کلتور مسؤل دی. وزارت کلتور مسئولیت نور چه خوام داگه تلویزیون ندی، رادیو گانی دی، اخبار و جرائد دی، تیاتر دی و تلویزیون دی، یه دین سوابل چه کار لگی دا؟ نو چه کلا ده ده پا هیوات که ده ده پا پلازمینه که داگه کم دیرش یا پینزه دیش تلویزیون نشیدی دی ده ده حد عظم فیلمونه بحرانیه ده ده تشرم نده؟ او په دې فلمونو کې چې کومه محتوا نشریږي مخصوصا په اخلاقی لحاظ او په دینی لحاظ او په ژبنی لحاظ، آیا د شرم نه ده چې د زلمیان یا د کورنۍ غړي متاسفانه په اخلاقی انحراف گرفتاریږي؟ نو زه فکر کوم کابل تیاتر، افغان فلم او ملی راډیو تلویزیون دومره مستقیم مکلفیت لري په دې برخه کې لکه خپله وزیر.
او وروستۍ پوښتنه مې دا ده، مقصودی صاحب، د کونډې زوی فلم وای بیرته ځینې پاتې برخې به تکمیلیږي؟
بله، امید خدا ده چې د کونډې زوی دوهم سیزن چې هغه به 40 برخې او هر برخه به 15 دقیقې د لپاره کار شروع شوی دی. یو څه هغه دوستان چې د لیکوالانو په اړه پخوا وو یا اوس دي، دوی سره هر هفته راټولیږي او د د سنابسس یا د ستوري لاین په رابطه کې ډېرې ښې کیسې طرحه شوي دي چې دا نو نیاز لري چې دا سناریو شي. چې کله سناریو شي او منطق د دراماتیک د شادګل چې څنګه بیا پس له 40 کلو راڅرګندېږي دی منده که درست آروشی، زه فکر کوم چه دیر خکلی اثر بایی که چه تا فنی برخورد دی کار سروشی انشالله تعالی چه دا براوزی. خب بیا هم در توایم چه لکشند دی پروڈکشن مشکل لرو که چه تا کلتور وزارت منگ سرده کومکو که دا به دیر خیی، او که چه تا منگ یو آزاد کمپانی تا داور کو نو منگ مجبورو چه دا آزاد کمپانی خواهی شده اومن.
دیر منان مقصودی صاحب، او گدو مر در تغوار ما خوشحال هستم.
دیر منان
تنز دا انتقادی ادب یو څنګه ده چې اکثره پر ناخوالو د اعتراض په مقصد لیکل کیږي. ځوان شاعر غلام طاهر افغان طنزیه شعرونه لیکي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غلام طاهر افغان د پکتیا ولایت یو له طنزیه شاعرانو څخه دی. د شعر ډېر مینوال لري. دی راسره نن میلمه دی او ځانګړې مرکه لرو، د ده سره به خبرې کوو. طاهر صاحب، مایک دې په اختیار کې ده که اورېدونکو ته څه لري؟
مننه، خوشحاله سي، خیر سي، ټولو اورېدونکو ته دعا سلام وایم.
طاهر صاحب، دا راته ووایي سي شاعري مو څنګه پیل کړه؟ پیل د شاعرۍ مراته
خپل مې شعرونو سره ډېر خوښ وم، شعرونو به خوند را کوو. بالاخره دا سولو چې خپل مې شاعري شروع کړه. گزاره حال و، دومره تکړه نه وم کنه، شعر مې لیکل دومره خاص په پوهېدلم نه، خو د وخت په تېرېدو سره بیا په شعر پوه شولم چې څنګه لیکلی کېږي او څومره ښکلا باید شعر ته ورکړلی شي.
یعنې کوم شعر ته شعر ویلی؟
هغه شعر ته شعر ویلی شو چې یو تصویر ولري، هغه د یو ټولنه کوم حقیقت چې وي هغه پکې رانغښتی وي.
داسې خو نه یې سوي، ته خو خطات یې چې په موټرو د کوم بیتونه میتونه لیکل او دغه شاعر کړی.
بالکل، خاطر افریدي شاعري مې ډېره خوښېدله. خلک به راتلل په د موټرو به مې لیکل، بیا به ما ته هم ډېر خوند راکوو د هغې شاعري نه. را په دې خوا بس خپلم شعر شولم.
مخکې له دې چې نور خبرو ته لاړ سو، یو څو شعرونه به دې واورو، څو پرې اورېدونکي مو پوهېږي څه رقم شاعري کوي، تلوسه به وي.
مننه. په ما ګران دی، دا مې ډېر دی غیرتي زوی، ځکه تل یې ښکلومه په تندي زوی. حجینه مې درته ویلې چې پرې پام کړه، اخر شولو درنه ګوره هوایي زوی. څه غریب خو نه دی، هېڅ کمایه نشته، خود به غوړې څڼې ګرځي دیوالي زوی. په هر ځای کې راته مخته مخته کېږي، ای رقیبه له ځان جوړ کړه د سړي زوی. غږ دا ډور باندې کړای شي په هر وخت کې، خپل لور خدا طاهر له پردي زوی.
مننه. که یو بل طنزیه شعر دې راته ویل، دا خو سنجیده غوندي و.
طنزیه به درته ووایم. د غره لمن د غره سیلۍ غواړي، د غره لمن د غره سیلۍ غواړي، زړه مې په دښته کې کېږدۍ غواړي. چې یوه واده بله واده را کوي، زه پرې پوهېږم چې لنګۍ غواړي. زما جانانې بېګناه بندي ده، څارنوال 2 لکه روپۍ غواړي. جانان مې ډېر په دې خوراک مین دی، تل غټې وریځې غواړي، مۍ غواړي. وایي د کلي جنۍ نه غواړمه، زوی مې طاهر مکتبۍ غواړي.
مننه طاهر افغان صاحب. خلک وایي چې شاعر هر شاعر مین وي.
بالکل، زه خپله د خاطر په شاعري مین وم. نور داسې کومه خبره نه به، خاطر شاعري به خوند را کولو. نو هغه وجه وه چې شعر ته مې ورو دانګله. او شعر کې
څومره شعرونه لیکلي؟
یاره ډیر دې بنیم سو درې سو پورې په ملي کلی وی غزل دي اکثریت په غزل کې کار کوم نظم او دا شانو کې دومره کار نه کومه
تستا تنزیه شاعری کوم ټولګم چاپ سوی ده
بالکل خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه دای نوم د چاپ سوی ده اوس تواری بیا چاپی کی
دا نوم دی ولی ورته انتخاب کړو
دا نوم سره مینا وا سی او غزل او زما سی لاس ودنه کوي ګرم نه جانانه خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه به دا یو نوم خوان درک وسنده مې ورته انتخاب
کړ یو غزل لري یا تنزیه شعر ولري
او بل نو خسړای شي په شیخانو کې حساب شي خپل یاره په سخیانو کې حساب شي کړه برت خ په وصولو باندې پریک د حس نه چ په اندوانو کې حساب شي خپل هغه غره کو د اختر ورځ د پاجانو په غازیانو کې حساب شي درته تل دغه دعا کوم طاهر پټولی د ملایانو کې حساب شي څلوریزه کته ده چې خدای مې د خپل وطن سبب وکړي خون نه راکوي یوه زره خارج ښکلی ټلیفون دې همیشه بند وي زنګ چې وهم وایو ساحه خارج ته د رقیب غورو نه نه یې خبر هغه انسان د خوله کې اور خو نه وړي ظالمه ټنډه دې تروه مه نیسه میلمه د خدای دوست ته څه کور خو نه وړي
مننه طاهر صاحب که بیا هم یوه پوښتنه وکړو سې اوس د شاعري د تیر په پرتله ډېر هغه سوې ده سنجیده سوې ده د طنز شاعري نه بلې خواته راغلی تاثیر یې څه بولئ
وجه دا ده چې زه اکثریت په شعر کې اوس لږ پیغام ته متوجه کېږم هر غزل چې لیکم باید یو څه پیغام ډېر ولري مخکې به مې صرف هغه شیانو ته نظر کې نیولو چې دومره پیغام به یې نه لرو خو ولې خندونکي به وو
مثلا که خندونکي یو باید در یادېږي هغه غزل
لکه مثال سکل پکتیا کې دومره یخو آشنا طاهر څلور خروار لرګي وسېدل دغسې شیان کنه نو اوس هغه پیغام ته ډېر فکر کوم باید په غزل کې ډېر پیغام موجود وي په شعر
یعنی ستا له شاعرۍ ته وایي چې خلک ډېر ګټه پورته کړي
بالکل هغه شیان زه راخلم چې کوم مشکل په ټولنه کې وي هغه هم طنز وي هم یو څه پیغام وي پکې
مثال کې یو بیت راته ووایه
مثال به یو بیت درته ووایم چې مخکې مې غزل وایي چې غږ ډاډه ورباندې کړل شي په هر وخت کې خپله لور ښه ده طاهره له پردي زوی دغه کې یو څه پیغام هم ده یو داسې متل هم تېر شوی ده نو یو څه ستم پکې هم طنز ده
یعنی عامو خلکو ته یو خبر رسیږي
یو خبر رسیږي بالکل چې یعنی پردي زوی نه خپله لور ښه ده
که وروستی غزل راته ووایه تنزیه غزل راته ووایه
د دوی واړو له زړګي سره لګېږي تبلیغي له تبلیغي سره لګیږي بدرنګ خدای چې له شاپه روان وي خپل خپلو کې بيخي سره لګیږي خه کتر در سره خون کوي جانانه غټ صادر خو له کوچی سره لګیږي او شعر مې داسې مینه ورکړه له زړګي ته اوس مې خپل او له پردي سره لګیږي کنې دومره ښکلی هم نه یې طاهره ما داستا له شاعري سره لګیږي
مننه طاهر صاحب
خوشحاله سم
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو